نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن من شاء الله من سورة البقرة آية نكو أو زمن آية ندي دا آية نمبر 126 نواخلا دا آية نمبر 131 پوري يعني د یو سل او شپږشتم آیت نه واخلا د یو سل او یو دیرشم آیت پوری. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ او چیکلا قال ویل ابراهیم ابراهیم علیه السلام چی ربی ای زما رب اجعل جوركري هذا دا بلدا خار آمنا أمن والا ورزق أو رزق وركري أهله دا دي أو سيدو والولا من الثمرات دا ميوانا من چسوك آمنا إيمان روري منهم داغينا بالله باللاباندي واليومي أو پورز الآخري داخرت قوالا وفرمايل فبريكت كيوليكي الله تعالى ومن او چاچی کفرا کفر وکړو فامتعه نزبا فائدہ ورکړم هغولا قلیلا لگشان ثم بیا به اضره زو مجبور کړم هغه اله طرف ته عذابی د عذاب الناری دور وبئس او سمر بده المصیر زید واپس کېدو و اذ او چیکلا یرفعو اچتول یعنی پورتکول ابراهیمو ابراهیم علیہ السلام القواعد بنیادنا من البیت د بیت الله و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ربنا ازمون رب تقبل تقبل کری منا زمونگنا انکا بشکتو انتا همتی السمیع خوردو والا العلیم خپوه والا ربنا ای زمون ربا وجعلنا او جور کریمون مسلمینی فرما بردار لکا دخل زان دا پارا ومن ذریتنا او زمون دا اولادنا امتا یو امت مسلمتا فرما بردار لکا دا زان دا پارا و ارنا او اخیمون تا مناسکنا زمون دا عبادت طریقی و تب او مهربانشی علینا فمون باندی انك بشكتو انت همتي التواب دير توبه قبل ولوالا الرحيم دير رحم كولوالا ربنا ايزا منغربا وابعث او رأوليغا فيهم فهغيكي رسولا يو رسول منهم لهغينتشي يتلو هغا تلاوت كبي عليهم فهغيبان دي آياتك آيات نستا ويعلمهم او هغا تعليم وركبي هغيلا الكتاب ده كتاب والحكمة او ده حكمت ويزكيهم او هغبا كريهغي انك بشكتو انت همتي العزيز ده زبردست الحكيم خا حكمت والا ومن او سوق ده يرغبو چه مخواروي عن ملتي ده طريقين ابراهيم ده ابراهيم عليه السلام الا مگر من هغچي سفيها بوقف جوركي نفسه خبل نفس ولقد او البته بشكا استفيناه منتخب كري ومن في الدنيا پا دنیا كي وإنه او بشكا هغا في الآخرة پا آخرت كي با لمن الصالحين البته د صالحان نبي اف چكلا قال وفرمايل له هغتا ربه ده غربچي اسلم فرما بردارشا قال هغوائل اسلمت زفر ما برداريم لربي درب دپارا العالمين در طول جهاننو الحمد لله ده دي زي پوری زمون ننني ترجمه ده او اس پا انشاء الله من ده دي آياتونو تفسير كو وإذ قال إبراهيم أو تكلوا إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا أو داهم ويليكيجي شدا دعاء إبراهيم عليه السلام ها وبق وقتبه تكلا بيبي هاجرة أو داغيز وي إسماعيل عليه السلام هغو بريخيو هغترين تا پوست كوي چتمو دا چا پا سهارا باندي دلتا پريك دي چا تا مو پريك دي هغور لجواب نور كوي بیا پسی شا تراغلا هغا سورو او دا ترين تا پوست كوي چتمو چا تا پريك دي ولی اللہ تعالی حکم در کرده دي هغوي چه ها نو هغي وي چه بیا با اللہ تعالی مون نزايا كوي نو چې په هغه وخت کې ابراهیم علیه السلام مخکې لاړو نو بی بی هاجره د نظرونو نه پناه شوه نو بیا هغو دا دعا وکړه نو هغې وی چې لاړ شه مونږ به الله تعالی نه ضایع کوي نو واقعي الله تعالی هغوی ضایع نه کړل چې کله یو انسان کار کوي نو هغه وایي چې زمانه به دا شی لاړ شي الله اخلي نه چرته هم د چانه هغه چې انسان له سور کوي نو د هغې انسان تصور هم نشي کولی. دغه شان په صورت ابراهیم کې په آیت د آیت 35 نه واخله د 37 پورې تاسو کتی شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. هلته هم ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه چې ای پروردیګار دا ښار امن والے جوړ کړه او ما او زما زامن د بوتانو د عبادت نه بچ کړې. ای زمونږ ربه ما خپل اولاد ستا د کور په خوا کې په یو محترم میدان کې راوستل او آباد کړل. هغه ځای د زراعت قابل نه و، یعنی هلته هیڅ فصل نه شو پیدا کېدی. چې ای زما ربه چې هغوی د مونز اهتمام کوي نو تو د ځینې خلکو زړو دغه طرف ته مایل کړې. په صورت ابراهیم کې هم دا خبره راغلی ده چې ای الله دا امن والا خار جوړ کړې. په یو ځای کې امن نه وي نو هلته بیا هیڅوک نه ځي. د هغوی څه دعا وه؟ داسې نه وه چې صرف مونږ به دلته یو او نور خلک دینه راځي، او چې کله مونږ ته یو نیکي یا خشی میلاویږي نو زموږ زړه دومره تنګ وي مونږ وایو چې بل هیڅ چا ته میلاو نه شوې او صرف مونږ ته میلاو شوې. او ابراهیم علیه السلام سوایی چې د خلکو زړه دې طرف تمایل شي، چې د خلکو په زړه کې محبت پیدا شي د دې کور لپاره. ای الله چې خلک دې طرف ته متوجه شي. دا خو داغو دعا ده چې خلک داغو کور طرف ته منډې وهي. او ای الله ما خپل اولاد دلته ولې آباد کړی دی حالانکه دا ځای د زراعت قابل هم نه دی، ځکه چې هغوی دلته مونځ کوي. سبحان الله، ربنا لیقیم الصلاه، چې هغوی دلته صلات قایموي. نو داسې هم چرته د چا نیتونه وي چې ای الله دا ستا کور دی، ستا د کور د آبادولو دپاره، چې ستا کور آباد شي. مونږ خو وایو چې کور مې جوړ کړو نو دا کافي ده، د دې نه پس زما هیڅ ذمهداري نشته. او هغو خپل اولاد په دې وجه دلته راوستو چې د الله کور آباد شي، چې دلته د مونځ اهتمام وشي. سبحان الله، څنګه دي داغو دعاګانې، داغو د دعاګانو نه پته لګي چې هغه خلک څنګه وو. ای الله دا امن والا جوړ کړي. ورزق اهله من الثمرات، ای الله د دې اوسېدو والا ډېر وافر رزق ورکړه. دا په دې وجه چې په ثمرات کې هر قسم رزق راځي، بهترین رزق پکې هم راځي، او ظاهره د میوې خودي. ای الله هر قسم رزق دوی ته ورسوي. د ژوند ټول ضرورت سیزونه په دې کې راغلل، ځکه چې د دې ځای ځمکه زرخیزه نه وه. په دې کې سوشی نشي کرلی، ځکه چې دلته خو صرف شګه او شګه ده. لیکن سبحان الله، د ابراهیم علیه السلام دعا د نسلونو پورې ځي. نن هم په دنیا کې څومره هم سیزونه پیدا کیږي کنه، نو هغه دلته میلاویږي. کو هغه میوې دي، کو هغه سبزیانې دي، ځکه خو خلک شاپینګ کوي او هر سیز میوه د هغې ثمر دلته میلاویږي. نو دا د هغو دعا ده، او الله تعالی د هغو خلکو زړونه هم دې طرف ته مایل کړل. علما په دې کې دومره په ډپت کې تللي دي، هغوی وایي چې ابراهیم علیه السلام دا دعا نه کوله چې دلته فصل وشي. کچرې داسې کړی وې نو شاید چې د هغو اولاد به بیا په کاشکارۍ یعنی دهقانۍ کې لګېدلی وو. خو هغو دا دعا وکړه چې ای الله دې له ورکړې، نو د ټول جهان نه هلته سیزونه ځي. هغوی ته رسو کول ضرورت هم نشته. دا دوه سیزونه دي، امن او خوشحالي. دا دوه سیزونه دي چې د دې دپاره خلک بل ځای ته ځي او اوسي. نو موږ دلته ولې راغلي یو؟ ځکه چې امن او امان دی او خوشحالي ده. د یو ځای د آبادولو دپاره دا دوه سیزونه ضروري دي. الله تعالی هغه ځای د امن گهواره جوړه کړه او په ډېر مقدار کې هر نمونه سیزونه هلته ورسول. دا خو بالکل صحرا وه. نو الله تعالی د هغوی د سروایول لپاره څومره ښکلی انتظام وکړو. تاسو وکتل چې بیا د الله تعالی مدد څنګه راغی. هغه کور آباد شو او د هغوی دپاره صدقه جاریه شو. چې څومره هم خلک هلته ځي، نو دې ټول اجر دې فیملی ته ځي، ځکه چې کعبه خو دوی اباده کړي وه. که چېرې هغوی قرباني نه وي ورکړې، نو هغه ځای به نن نه و آباد. ګنې هلته نور څه دي؟ هلته خو اوبه هم نه وې. نو الله تعالی د زمزم اوبه د ځمکې نه راوویستې. او د یو بل څیز هم دلته پته لګي. هغوی دنیا هم غوښتې ده، رزق هم غوښتې دی، امن هم غوښتې دی. نو په دې کې هېڅ نشته چې بنده وغواړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. د دنیا حسنة په غوښتو کې هېڅ حرج نشته، ځکه چې ځینو خلکو ته دا بده خبره ښکاري چې موږ خو دنیا غواړو نه. نه موږ کور غواړو، نه موږ خوراک څښاک غواړو، نه موږ رزق غواړو، نه امن او امان غواړو. نه، دنیا هم غواړئ، په دې کې هېڅ حرج نشته. پیغمبر غواړي او د خپلو نسلونو لپاره یې غواړي، لیکن ورسره آخرت هم غواړئ. او نور سوغتی وو، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، چې په هغوی کې څوک ایمان راوړي په الله باندې او د آخرت په ورځ. نو ولې داسې وویلی شو؟ که تاسو په تیر آیت 124 کې وګورئ، ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې زما عهد د ظالمانو سره نه دی. په دې کې یو اشاره دا هم وه چې اے ابراهیم، ستا په ذریت کې به ظالمان هم پیدا کیږي. دلته هغه څه دعا کوي؟ الله تعالی دا وعده د ظالمانو سره نه ده کړي. الله تعالی هغوی د نیکانو نه جدا کړي دي. نو اوس دلته ابراهیم علیه السلام عاجزۍ ته وګورئ. د هغو په زړه کې به انتها عاجزي وه چې اے الله، دا ثمرات هغوی له ورکړه چې څوک په تا باندې ایمان راوړي او د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړي. اے الله، دا دعا د هغوی دپاره غواړم. اے الله، هغوی له ورکړه، زه هم د ظالمانو دپاره نه غواړم. دواړه سیزونه یې وغوښتل او د ایمان والو دپاره یې وغوښتل. او الله تعالی څه جواب ورکړو؟ قال ومن كفر، او چې څوک کفر کوي، فامتعه قليلا، هغوله به هم زه ورکومه فایده، لیکن لګشان لګشان فایده خو به هغوله هم ورکومه، لیکن په آخر کې به څه وي؟ ثم اضطره الى عذاب النار، زه به هغه مجبوره کړم او د اور په عذاب. یعنی څه مطلب شو دلته؟ که صرف کافر هم وي، نو الله تعالی وفرمایل چې یعنی ایمان والو دپاره تا صرف ثمرات وغوښتل، د امن دعا دې وکړه، لیکن الله تعالی وفرمایل چې نه، زه به دوی له هم دنیا ورکومه. داسې نه ده، یعنی هلته خو د امامت خبره وه. نو الله تعالی وفرمایل چې زه ظالمانو له امامت نه ورکومه، ځکه چې امامت جدا شی دی او د دنیا رزق او خوراک څښاک جدا شی دی. اصل نعمت خو هغه دی. الله تعالی امتحان اخلي او په امتحان کمره کې هم خلق وي. کاغذ او پنسل هم بندله ورکړې کیږي، کرسۍ او میز هم وي. داسې خو نه وي چې خلق سټوډنټ ته ووایي چې ته به فیل کیږې نو تاله زه څه نه درکومه. چې څوک څنګه امتحان ورکړي، نو د هغې نه پس د هغې ریزلټ وي. خو په اگزامینیشن حال کې ټولو ته هر شی یو شان میلاویږي. نو که څوک کفر وکړي، نو هغوله به هم زه څه فایده ورکومه. دلته د قلیله نه مطلب دا مه اخلئ چې لږه شان فایده به وله ورکومه، چې زه به ورله زیات دولت نه ورکومه. دا یې مطلب نه دی. د قلیله مطلب دا دی چې زه به هغوله لږه شان فایده ورکومه، ځکه چې د دې دنیا فایده لږه شان ده. یعنی هغوله به زه دنیاوي فایده ورکومه. کیدی شي چې هغوله الله تعالی بېشماره دولت ورکړي، د دنیا دا دولت ورله ټول ورکړي. نو دا خبره یاده ساتئ چې هغه هم قلیل دی. د آخرت په مقابله کې څه ده؟ دنیا دومره لږه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په سمندر کې ګوته ایښې وه او په هغې کې چې څومره اوبه لګېدلې وې، نو هغوی فرمایلی وو چې دا دنیا ده او آخرت د دې سمندر برابر دی. نو بیا به نو بیا د دې به سمره فائدې وي ډېرې کولګي خدا ډېر زیات هم چاته میلاو شي کنه خدا ډېر لګدا زکه خو او فرمایل چې زبه حقوله هم ورکوما لګ شاین فائدہ به حقو ته هم میلاویږي یعنی د دې ز ټوله فائدہ چي ده نو دا به زه غیله ورکړم. په حدیث کې راځي او دا حدیث په غور سره واوري ډېر خولي حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی څنګه په تاسو انسانانو کې روزي تقسیم کړی ده نو دغه شانی اخلاق هم تقسیم کړی دي. الله تعالی خو دنیا هر چا له ورکوي، هغوی له هم ورکوي چې څوک د هغو محبوب وي او هغوی له هم ورکوي چې څوک د هغو نه وي خوښ. نو دلته څه پته لګي چې دنیا هر چا له ورکوي، هغوی له هم چې د الله تعالی محبوب وي او هغوی له هم چې څوک نه وي خوښ. او که تاسو وګورئ نو نن مشرکان څومره په طریقې دي. خلک اکثر دا تپوس کوي چې دوی ته ولې دومره هر څه میلاو دي. هغوی په دې خبره حیرانیږي چې دوی خو الله تعالی مني نه، نو دوی ولې دومره ښه اوسي او خوشحاله اوسي، هر څه خو د دوی سره دي. نو خبره داسې ده چې الله تعالی ټولو له ورکوي. د دې حدیث نه پته لګي د دې خبرې دا پیمانه نه ده چې الله تعالی څوک خوښ وي نو هغوی له ورکوي، چې الله تعالی څوک خوښوي او څوک نه. واورئ حدیث چې مخکې څه دي، لیکن په دین باندې د تلو توفیق صرف هغه کس له ورکوي چې د چا سره یې محبت وي. سبحان الله، چې چاته دین میلاو شي که نه نو پوه شئ چې هغه د الله تعالی محبوب دی. که تاسو ته دین میلاو شي نو تاسو پوه شئ چې تاسو د الله تعالی خوښ یئ. که چېرې تاسو ته د دنیا ترقۍ میلاویږي نو د هغې نه دا مطلب مه اخلئ چې زه د الله تعالی ډېره خوښه یم. نو دا کرایټیریا نه ده، دا روایت په مسند احمد کې دی. نو بیا الله تعالی د محبت سنخه ده، هغه داوه چې کله الله تعالی د چا سره د خوالي اراده کوي نو هغوله د دین پوهه ورکړي. نو داسې نه ده چې دنیا د چا سره ډېره وي، دنیا خو هغه هر چا له ورکوي، هغه کافر له هم ورکوي، ځکه چې د الله تعالی په نس د دې دنیا قیمت د یو ماشي د پر برابر هم نه دی. او په حدیث کې راځي چې کچری د الله تعالی په نس د دې دنیا قیمت د یو ماشي د پر برابر هم وي نو کافر له به یو ګوټ اوبه هم نه وي ورکړي. نو دا دنیا دومره حقیره ده د الله په نظر کې. یو ماشي څومره وړوکی وي او بیا د هغې پر سوچ کوئ دومره حقیره ده، بیکاره ده د هغو په نزد. پر خو موږ ته په نظر د ماشي پر خو موږ ته په نظر هم نه راځي، دومره هم اهمیت نشته. نو داسې نه دي ویلی شوي چې د ماشي د پر برابر وي نو هغوله به یو ګوټ اوبه هم نه وي ورکړي، نه دومره هم نه ده، ځکه خو یې کافر له دومره ورکړي ده چې د الله په نظر کې د هغې هېڅ قیمت نشته. نه دا هسې یو بیکاره ردي شی دی، ځکه خو یې هر چا له ورکړو. چې هغوی الله نه مني او شرک کوي نو دا قلیل دی، ډېر لږ دی، په دې دې څوک نه دوکه کېږي چې فلانی ته میلاو شوي ده او فلانی ته ولې میلاو شوي ده. او هغوی ته د هغوی نه به الله تعالی راضي وي چې دومره ډېره یې وله ورکړې ده. نو داسې نه ده، دا هر څه ډېر لږ دي. یو روایت راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې موسی علیه السلام عرض وکړو چې ای زما ربا، ته خپل مؤمن بندیانو له دومره لږه ولې ورکوې؟ هغوی غریبانان ډېر په غریبۍ کې دي، هسې معمولی ګزارۍ کېږي. نو موسی علیه السلام ته الله تعالی جنت وښیو. هغو فرمایل چې ای زما ربا، ستا عظمت او د جلال قسم، کچری د یو سړي دواړه لاسه او دواړه خپې کټ شوي وي او هغوله په پیدایش د ورځې نه واخله ټول عمر په مخ باندې راښکودی شي، لیکن د هغو انجام دا جنت وي، دا کور او د دې نعمتونه وي. نو د هغه سړي به دا حال وي چې هغه چرته هډو تکلیف لیدلی نه دی. نو داسې ده چې هغو ته به لکه چې هغو ته هر څه میلاو شو. بیا هغو عرض وکړو چې ای زما ربا، ته یو کفر کولو والو له دومره ډېر هر څه ولې ورکوې؟ بیا هغو ته جهنم وښیلی شو. هغو یې چې ای الله، که بنده په دنیا کې ژوندی وي د قیامت پورې، یعنی د شپېته او یو کالو ژوند وي د هغو، که هغه د قیامت پورې ژوندی وي، لیکن که د هغو انجام دا وي نو د هغو حال به داسې وي لکه چې هغو ته سوخه ورځ میلاو شوې نه ده. دا روایت په مسند احمد کې دی. نو د دې څیزونو سره دوکه مه خورئ. موږ ډېر زر خفه شو چې دوی ته ولې دومره هر څه میلاو شوي دي. دا دي، هغه دي،
مونږ الله منو او مونږ ته هیڅ نه ملاویږي، نو دې ته په دې وجه نه ملاویږي چې هغوی لایق دي او مونږ ته په دې وجه نه ملاویږي چې مونږ نالایقه یو. نه، داسې نه ده. نو هغوی له هم الله تعالی د امتحان د پاره ورکړی دي، او مونږ له هم دلته الله تعالی هر چا له ورکوي، که څوک هغه مني او که هغه نه مني. ګورئ، دا آیت دلیل دی ستاسو د مخې، ومن کفر فأمتعه قلیلا، او بیا د هغې نه پس څه دي؟ ثم اضطره الى عذاب النار، او بیا به زه هغه د اور عذاب طرف ته راکاږم او په هغې به یې مجبوره کړم. نو بیا د هغو دنیا هغو له څه فایده ورکړه؟ سو چې هغو ته میلاو شوي و، که هغه ډېره زیاته هم وه، هغه قلیل نه ده. چرته اویا او اتیا کاله ژوند او چرته نه ختمېدو واله ژوند، نو دې ته تاسو کامیابي ویلی شئ. و بئس المصیر، او ډېر خراب ځای دی د واپس کېدو. الله دې معاف کړي چې هغه څومره خراب ځای دی. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یاد کړئ هغه وخت چې کله اوچتول ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د دې کور بنیادونه، یعنی هغوی چې کله د خانه کعبه دیوالونه راوچتول، د دې نه څه پته لګي چې هلته آلرډي بنیادونه وو. داسې نه وه چې ابراهیم علیه السلام هلته یو نوی کور جوړوو، بنیادونه موجود وو او هغوی په هغې باندې کانسټرکشن شروع کړو. ځکه چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته وی چې الله تعالی ماله حکم را کړی دی چې دلته یو کور جوړ کړو، نو بنیادونه آلرډي موجود وو. چې کله هغوی کنل شروع کړل، نو بنیادونه ښکاره شو، بیا هغوی د هغې د پاسه کنسټرکشن شروع کړو. نو په تاریخ کې راځي چې دا د الله تعالی کور لس ځله تعمیر شوی دی. د ټولو نه مخکې دا فرشتو جوړه کړې وه دا کعبه. دا د ټولو نه اولنی کور و د الله تعالی په ځمکه باندې. بیا آدم علیه السلام جوړ کړو، بیا شیش علیه السلام، بیا په طوفاني نوح کې غورځېدلی و، نو بیا دلته هسې غونډۍ وه، نور څه نه وو. د دې نه پس بیا ابراهیم علیه السلام، بیا قوم عمالقه، بیا جرهم قبیلې، بیا قصی بن کلاب، بیا قریش. تاسو ته یاد دي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم حجر اسود په صادر کې واچوله او هلته یې نصب کړه، بیا عبدالله بن زبیر او بیا حجاج بن یوسف. چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام بنیادونه راوچتول، نو هغوی سوی د نیکۍ د کار سره سره یې دعاګانې کولې. ربنا تقبل منا، ای زموږ ربا، ته زموږ نه قبول کړه. دواړو په یړ باندې دعاګانې غواړي چې ای الله زموږ نه قبول کړې. سبحان الله، د دې نه مونږ ته څه پته لګي؟ په دې کې ډېره ژوره خبره ده، او دا د یو مشقت کار و. په یو ځای کې کانسټرکشن کول چې هلته صرف دوه کسان وي، هلته څوک مزدوران خو نه وو، صرف دوه کسان وو، هغوی هیڅ شکایتونه نه کوي چې ای الله زه امام، ای الله تا زه امام جوړ کړم، نو اوس به لا زه دا کارونه کومه. زه خو ځان له بوډا سړی یم چې زه دومره مشکل کارونه کومه. زما سره هیڅ کرین وغیره نشته، خوراک څښاک نشته. نه، امام دی خو په خپلو لاسونو باندې کعبۃ الله تعمیر کوي. او بیا دویمه خبره ده چې د جوړولو سره سره څه وایي چې ای الله ته زموږ نه قبول کړې. داسې کوم بنده ویلی شي؟ دا هغه بنده ویلی شي چې د هغو سره د دې خبرې فکر وي چې پته نشته چې دا به زما نه قبول هم شي او که نه. ګورئ، هغه کس چې په هغو کې ډېره غټه لویي وي چې زه خو ډېر نیک یم، ما خو ډېر څه کړي دي، د دنیا قربانۍ مې ورکړي دي، مونږ خو په وړو وړو نیکیانو باندې دا سوچ کوو چې مونږ اوس نور څه وکړو، مونږ خو هر څه کړي دي. هغوی د دومره نیکیانو او قربانو ورکولو سره سره کعبۃ الله جوړوي او دعاګانې کوي چې ای الله دا کار زموږ نه قبول کړې. د هغوی سره د قبلېدو څومره غټ فکر و. د دومره غټو ازمایښونو نه پس او د دومره غټ سعادت ته ملاوېدو نه پس چې زه د الله تعالی کور جوړومه، هغوی له خو فخر کول پکار وو. دا هغوی له خو پکار وه چې سر یې د فخر نه اوچت شوی وی، لیکن بیا هم هغوی د دومره عاجزۍ سره دعا کوي. زموږ دپاره په دې کې څه سبق دی؟ چې کله یو ونه د میوې نه ډکه وي که نه، نو هغه څومره ښکته وي. دغه شان چې څوک څومره په غټه مرتبه وي، نو په هغو کې ډېره عاجزي او انکساري وي. انبیا ته وګورئ چې هغوی به دومره خدمتونه کول، قربانۍ ورکولې، هغوی سو ویل غواړي چې حق خو دا دی چې حق ادا نه شو. ای الله، موږ ستا حق چرته ادا کولی نه شو. حق خو هغه دی چې هغه خو د سره ادا کېدی نه شي. ای الله، موږ خو دا وایو چې ته زموږ دا خدمت قبول کړې. د دې دپاره سوالونه کوي او موږ چې خالي لاس ناست یو، مطمئن ناست یو، او په موږ کې خو عاجزي او انکساري بالکل نه وي. خاص طور چې کله موږ د نیکۍ سوکار کوو، چې اوس خو موږ قرآن وایو، موږ قرآن زده کوو، نو اوس نور څه وکړو؟ اوس خو زموږ مرتبې ډېرې اوچتې شوې، اوس خو موږ ته د څه کولو ضرورت هم نشته. اوس نور څه وکړو؟ مونځ روجې موږ کوو، قرآن موږ وایو، اوس نور څه؟ چېرته موږ له د قبلېدو خیال راځي؟ پته نشته چې قبول شوي به هم وي که نه. تاسو ته پته ده چې په قرآن کې په ځینې ځایونو کې د حبت اعمال په باره کې هم راغلي دي، د عملونو د ضایع کېدو په باره کې. حبط اعمالهم، چې د هغوی عملونه ضایع شول. عملونه خو ضایع کېږي هم. موږ ته دا پته ده چې کله په بنده کې لویي راشي، ریاکاري راشي، نو بیا عمل قبلیږي هم نه. او ګورئ، دلته تقبل راغلی دی د باب تفاعل نه. چې چا ګرامر ویلي وي، نو هغوی ته پته ده چې په دې کې د محنت او مشقت معنی راځي. که په هغې کې رکاوټونه هم راځي، نو هغوی څومره د محنت سره کار کوي، د مشقت سره کار کوي، بیا هم ورسره دا احساس دی. نو زموږ دپاره څومره غټ سبق دی. که موږ څومره هم مشکل کار کوو، نو په هغې باندې دومره لویانې نه دي کول په کار. چې ما خو دا ډېر غټ کار وکړو چې زه د الله تعالی فرمانبرداري کوم، حالانکه وګورئ که نه، چې زه څومره په مشکله سره دا کار کوم، څومره رکاوټونه را روان دي، بیا هم زه کوم. دا قسم خبرې نه دي په کار. خو ډېر هم د محنت سره کار کوئ، خو بیا هم فکر په کار دی چې ای الله زمانه قبول کړې. پته نشته چې په دې کې به څومره کمی کوتاهي راغلي وي. ای الله، زما کار دومره قابل خو نه دی چې ستا په وړاندې پیشي. ای پروردیګار، د ټول کمی باوجود تو دا قبول کړې. لیکن دا هغه کس کولی شي چې د هغو خپلې نیکۍ چې هغه خپلې نیکۍ نه شماري او فخر نه کوي، او د هغو په خپله نیکۍ باندې تکبر نه وي. هغه دا فکر کوي، هغه دا سوچ کوي چې لا تر اوسه خو ما هېڅ هم نه دي کړي، ما ته خو ډېر څه کول دي. هغه نیکي وکړي او د هغې د قبولیت فکر کوي. او بیا فرمایي چې انک انت السمیع العلیم. ای الله، بې شکه هم ته یې، ته زموږ دعاګانې اورېدو والا یې، او ته ډېر علم والا هم یې، ډېر پوه یې چې څه زموږ په زړونو کې دي. سوچ کوئ، کو ابراهیم او اسماعیل علیه السلام د خانه کعبې د جوړولو په وخت کې داسې دعاګانې غواړي، نو موږ له بیا د څو خبرې فکر کول په کار دي. او وی فرمایل چې انک انت السمیع العلیم، ته یې ډېر اورېدو والا. او په دې کې د حسر معنی ده چې صرف تو یې، حالانکه موږ هم اورو، ځناور هم اوري، حشرات هم اوري. لیکن ګورئ، د الله تعالی په اورېدو کې او زموږ په اورېدو کې ډېر غټ فرق دی. الله تعالی چې کله اوري، نو هغه صرف ظاهري اواز نه اوري، هغه د انسان د زړه دننه خبرې او د هغې کیفیت هم اوري. او پوهې والا هم تو یې، صرف تو، ستانه علاوه بل هیڅوک داسې پوهې والا نشته. ربنا وجعلنا مسلمين. ای زمونږ ربا، مونږ دواړه جوړ کړې فرما بردار. هغوی خوال رړي فرما بردار دي، لیکن بیا هم دعا غواړي د الله تعالی نه، ځکه چې انسان ته همیشه د دې ضرورت وي چې د الله تعالی نه دعا وغواړي. چې په دې وجه چې انسان ته پته نه وي چې نن د الله تعالی فرما برداري خدا، خو سبا څنګه حالات جوړېدی شي، چې سبا یې د ایمان لیول څنګه وي، یعنی دا قایم وساته. موږ له په دې باندې استقامت راکړه، زموږ قدمونه جمع وکړي. او دلته انسان ته پته لګي چې دوی په دومره اوچت ځای باندې دي، او بیا هم دومره یریږي چې ای الله، چېرته داسې ونه شي چې زموږ نه قبول نه شي. ای الله، چېرته سبا حالات بدل نه شي. ای الله، موږ همیشه فرمانبردار ساته، نو موږ ټولو له څومره یره پکار ده چې نن خو ما له الله تعالی توفیق راکړی دی چې زه څه زده کوم، پوهېږم او په هدایت باندې یم. ای الله، سبا زما نه په څه غلطۍ باندې، زما په څه خبره باندې چېرته داسې ونه شي چې ته زما نه ناراضه شي او زما نه دا توفیق لري شي. چېرته هم فخر مه کوئ په خپله یوه نیکۍ، او چېرته هم خپله نیکي زیاته مه ګڼئ. چې چاته خپله نیکي کافي ښکاري، نو بیا به هغه داسې نه وایي چې ربنا تقبل منا، ګوره د دومره نیکانو باوجود هغوی ته خپلې نیکۍ ډېرې نه ښکارېدې، ځکه چې دا هغوی سوچ دا وي چې پته نشته چې قبول شوي هم دي او که نه، او دا هغه کس کولی شي چې تا ته خپلې نیکۍ ډېرې نه ښکاري. ای الله، اوس هم ما سونري کړي، دا څوک وایي؟ سوچ کوي موږ ولې د شیطان په چال کې راځو او په وړو وړو کارونو باندې راته ځان ډېر اوچت ښکاري. که نن الله تعالی توفیق راکړی دی نو دا داغو دین دی، داغو مهرباني ده. که هغه توفیق واخلي نو موږ هیڅ هم نشو کولی. ای الله، موږ جوړ کړې مسلمین، موږ خپل فرمانبرداره جوړ کړه. او بیا وایي چې ای الله، موږ خپل اطاعت ګزار جوړ کړه صرف د خپل ځان دپاره. ومن ذریتنا، ای الله زمونږ د اولادونو نه هم، زمونږ د ذریت نه هم، امته مسلمت لک، یا الله یو داسې جماعت پیدا کړي، ځکه چې هغه ته پته ده چې ظالمان به هم پکې وي، لیکن ای الله چې جماعت ضرور داسې وي چې یو جماعت ضرور داسې وي چې هغه ستا فرمانبردار وي. دا د هغوی دعا د نسلونو پورې، موږ د خپل اولاد پورې دعا کوو، د مخکې نسلونو خو موږ سوچ هم نه کوو، لیکن د هغوی دعاګانې د ډېر مخکې پورې وي. ای الله چې صرف موږ فرمانبرداره نه یو، بلکې زموږ اولاد هم، او دلته په هر قدم باندې د ابراهیم علیه السلام سره اسماعیل علیه السلام وو، چې پته ولګي چې دا هغه نسل ابراهیمی دی چې مخکې بیا هغه امت مسلمه جوړ شو د اسماعیل علیه السلام د نسل نه، ځکه چې د هغوی دعاګانې کوي چې زموږ د ذریت نه. اسحاق علیه السلام خو نشته دلته، د بني اسرائیل نه به نه وي امت مسلمه. یعنی د ابراهیم علیه السلام دوه زامن وو، یو اسحاق علیه السلام او یو اسماعیل علیه السلام وو، ټیک شوه؟ نو دلته کې د اسماعیل علیه السلام خبره راغلې ده، ځکه چې هغو دا دعا کړې وه.